امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي خو اوس په مکړی د دې سات خبرونو ته
السلام علیکم زه خلیل خانم د افغانستان د ملي امنیت مشاور محمد انی فاطمر وایي چې په دې ورستوي کلونو کې په افغانستان کې د بارنیو تراګرو شمیر زیات شوی دی شغلی اتمر د پنځشنبه په ورځ په واشنگټن کې د متحده ایالاتو د سولې په انسټیټیوټ کې خبري کړي اتمر وویل چې څلور ډوله تراګری ډلې په افغانستان کې فعالیت لري چې نړیوالی سیمه ییزې پاکستانی او افغاني ډلې دي خو هغه د دوی د شمیر په اړه څه ونه ویل
The regional terrorists such as IMU, ATIM from Central Asia and China, and Pakistani terrorists such as Lashkar-e-Taiba, Tehreek-e-Taliban-e-Pakistan, and Jaish-e-Mohammed. All these four categories, the Afghans, the global, the regional, and the Pakistanis...
شغلی اتمر وویل چې دغه جګړه ماران په خپلو کې سره همکاري کوي د سیمه ییزې هیوادونه ننګه کوي او د نشئ توکو په قاچاقو او کاروبار کې هم مشکل دي د ملي امنیت مشاور دا خبره هم وکړه چې دغه جګړه مارانو د ځپلو لپاره باید د سیمې هیوادونه همکاري زیاته سي هغه وویل چې په سیمه کې د ځینې داسې هیوادونه شته چې له دغو ډلو سره مرسته کوي په افغانستان کې مشر امریکایي ځواکونه وایي چې د طالبانو او نورو ډلو د زپور لپاره به د افغانستان د باندې ونوزي د امریکا دفاع وزارت ویان مایک اندریو په خبري کانفرنس کې ویلي چې کسرګند ویم د امریکا متحده ایالاتو پوځي صلاحیتونه به یوازې د نن په افغانستان کې دي پاکستان ته د ننوتلو صلاحیت نه لرو کدا سي هم سي هغه به استثنايي کاروي او معمولی مسله بنوي شغلی اندری ویلی چې په افغانستان کې مشر امریکایي پوځیان د پاکستان د خاورې بشپړتیا ته درناوی کوي او په دې مسله هیڅ بدلون نه دی راغلی د پینټاګان وایي د پاکستان سره د افغانستان د پولي پوجدو کې د محربوي او کشفوي ظرفیتونو په وړاندې باندې هم ټینګار وکړ چې تراګر ډلو د فعالیت د محدودولو په خاطر کیږي د سوریې یغیان او داغوی کورنۍ د پنځشنبه په ورځ د مشک تنشدې د ختیځ غوټې سره وتلې پیل کړې دي د سوریه د دولت دغه مخالفین او د روسیې په مزګړیتوب د یوې موافقه د لارې د دغه سیمې څخه وزي او د عدلي په لور روان سي ودی د راپورونو لکراره د فروری د اتمشتمې رایسي په دغه سیمه کې د بمباری لووجي تر 1500 پوری کسان وژل سي ودی د خبر تفصيل بده عاشق الله رحیمزی څخه خبرو
د پنځشنبه په موافقه کې د یغیانو او حکومت ترمنځ د بندیانو تبادله هم شامل ده کای یغیان د ختیځ غوټې د هر ساته د سیمې نه وزي په دې معنی چې دمشق سره نږدې یوازې دوه کلی بعد هغه په کنټرول کې پاتې شي د سوریې امنیتي ځواکونو د روسیې په همکارۍ او ملاتړ یو مشکې چې د ختیځ غوټې د نیولو لپاره تاروزی عملیات پیل کړي دي په دغه عملیاتو کې 1500 کسان ووژل شول اشخلا رحمزوی امریکا غاک واشنگټن
د سومالی د حکومت یو وند او عیني شاهدانو اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویل دي چې په پلازمینه موګادیشو کې پرون د پنځشنبه په ورځ د هوټل مخې ته د موټر بم په چاودنې کې 14 کس وژل شوی دي او یو شمېر کسان زخمیان شوی دي د سومالی د امنیت ساتلو د وزارت ویند عبد العزيز علي ابراهيم ویل چې ډېر زورور چاودنې شوی او تر اوسه د وژل شوی کسانو شمېر 14 تنو ته رسیدلی دي او 2 تنه نور زخمیان دي هغه زیاته کړه چې د وژل شوی کسانو شمېر کې دیسې نور هم لوړ شي د سومالی پلازمینه مقدیشو د الکدی ډلې پوری مربوط د الشباب د ډلې لخوا په دوامدار توګه د بمی بریدونو هدف ګرځیدلی ده د غړل د حکومت د راپورزول لپاره په دغه یوات کې جنگیږي په سوریه کې د کوردانو یو مشر د پنځشنبه پورس په روسیې لدې کابل انتقاد کړی چې ترکیه ته اجازه ورکړي چې د سوریه په افرین سم کې پوځي عملیات وکړي او ویل دي چې ترکیه دا کار د ماسکو د اجازه پرته نسو کولای د کوردانو دغه مشر صالح مسلم په استاکوم کې د سټریټ پریس خبري ایجنسی سره په مرکه کې دا خبره کړې د ترکیه ځواکونه او د سوریه متحده ځواکونه د سوریه په شمال لویدیس کې پرو د افرین شار کنټرول د کوردی مورشو واي پی جی څخه د تیر یک شنبه پرځ نیولې دي د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د پنځشنبه پرځ د ملي امنیت سلاکار د پاره جان بولټن انتخاب کړی لدې مخکې په دې څوکۍ اچ آر میک ماستر کار کاوه بولټن د مدافع وکیل او ډیپلوماټ دی او د ډیر وخت راځي د ترامپ حکومت په لیست کې شامل وو چې په حکومت کې یو ځای ورکړي هغه لدې مخکې د امریکا متحده ایالاتو په خوانی جمهور رئیس جارج بوش په حکومت کې د امریکا لخوا په ملګرو ملتونو کې سفیر په توګه دنده ترسره کړي او یو سپورتي خبر د متحده عرب اماراتو لوبډله د سوپر شپږ په وړاندې راوند کې خپل ورستي لوبډله زیمبابوې نه ګټلې ده د افغانستان او ایرلند لوبه به نن د جمعې په ورځ وي. د افغانستان لوبډله د سوپر شپږ راوند کې د ویسټ انډیز او عربي اماراتو لوبډله ته ماته ورکړي، او په پاکستان کې بیا د پېښور زلمی لوبډله د پاکستان د کورنی کرکټ یا تجارتي سیالیو د لیگ یا پی سی ایل په دریم پړاو کې د دغه سیالۍ پای لوبه ته وتلي. ټاکل شوی ده چې د پېښور زلمی لوبډله به د روان یک شنبه پر ورځ د مارچ په 25مه نیټه په کراچي کې د پاکستان سوپر لیگ د دریم پړاو په پای لوبه کې له اسلام آباد یونایټډ سره لوبه کې مخامخ شي. دا و خبرونه چې تاسو د امریکا جا آشنا رادیو څخه واورئ.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم رپورټونه اوریدلی سي، خو اوس په مکړی دې رپورټ ته. نایجیریا هغه افریقایي ملک دی چې نجونې پکې په ماشوموالي ودیږي. د نایجیریا په شمال کې زیاتره مسلمانان ژوند کوي. خبریالی چیکا اوداوا د کودونا څخه رپورټ را لېږلی دی چې نظرانه یوسفزی یې تاسو ته در اوروي.
رحمتو او نجاتو یو څو میاشتې پخوا یو بل نه پیژندل، خو د هغوی یو شان حالاتو دوی یو بل ته نږدې کړلې. دغه دواړه جنکۍ 14 کلنې دي. رحمتو امریکا غږ ته وویل:
I was being forced into an arranged marriage. That's why I ran away. I don't love him and I don't know him. I've never seen him before.
چې د کورنۍ په خوا واده وکړم، ځکه زه د کور وتښتیدم. زه هغه سړی نه پیژنم او زما خوښ نه دی. ما هغه چرته لیدلی هم نه دی. زما د واده نیټه وټاکله شوه او زه د کوره وتښتیدم. رحمتو او نجاتو په کدونا کې د ماشومانو دپاره په یو کور کې اوسیږي. دوی نه غواړي چې خپلو کورونو ته بیرته لاړ شي. د دوی په کلي کې دا عادي خبره ده چې جنکۍ په ماشوموالي ودیږي. د هغوی خوښه او ناخوښه هیڅ ارزښت نه لري. یوه بله جینۍ عایشا احمد چې 15 کلنه ده امریکا غږ ته وویل:
که
زما خوښه وی نو زه ویم پکار ده چې ما ته دومره صبر کړی شوی وی چې خپل لومړی تعلیم خو مې پوره کړی وی، خو ځکه چې زما مور و پلار زما دپاره دا خوښه کړه نو زما سره بل هیڅ لاره نه وه. فید الله چې یو 14 کلن واده شوې جینۍ ده وایي: زما هیڅ علاقه نه وه د واده سره. زه په خپلو کارونو کې مصروفم، په خپل ژوند کې مصروفم. زما نیت لا د واده نه و. خدای د خدای کارونه دي. دغه د یو څو جنکو مثالونه دي، خو د نایجیریا په شمال کې ډېرې داسې جنکۍ شته دی چې په ماشوموالي کې ودیږي. رحمتو او نجاتو وایي چې هغوی دلته اوسېدل غواړي او د لوړو زده کړو پورې تعلیم حاصلول غواړي. هغوی وایي چې په دې هیله دي چې یو ورځ به هغوی خپلو کورونو ته بیرته لاړ شي او د هغوی مور پلار به هغوی وبخي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د کابل پرونی خونړی برید چې درو دېش کسان پکې ووژل سول او 15 زخمیان سول د لسګونو کورنیو د نوي کال خوشحالي په غم بدل کړه. په دې پیښه کې د کورنیو چارو د وزارت یو افسر سید عباس یو ځوان زوی او ورور پکې وژل سوی دی. سید عباس د ټولو ډلو غواړي چې یو بل ته د سولې لاس ورکړي او د دولت د مخالفینو مخه ونیسي. سید عباس وایي که نن جګړې د هغه ځوانان وژلې، سبا به نور ځوانان هم ووژل سي. حکمت سروش په اړه رپورټ لري.
په کابل کې میشتې دغه کورنۍ د نوي کال منځنې ته تیاری نیولی و، خو په کابل کې د تیرې ورځې خونړی برید د کورنۍ چارو وزارت د دې افسر کورنۍ د یوه درانه غم پر ټغر کښېنوله. سید عباس خپل 13 کلن زوی سید اسمت الله او 19 کلن ورور سید قزوي چې د نوي کال په مناسبت تفریح ته تللي ول، په دغه برید کې د تل لپاره له لاسه ورکړل. او د دې کورنۍ د نوروز خوښۍ په غم بدلې سوې.
شهادت دو جوان در یک فامیل بسیار مشکل گپ است. پیام ما یگانه چیزی که شخص خودم از فکر مفکوری که دارم، از تمام احزاب سیاسی که در افغانستان هستند، کوشش کنند دست با هم بتن، چون برادر است، مسلمان است. امروز جوان های مر برد، صبح دیگه جوان ها میره، مگم کوشش کنند که دست به دست هم بده و وطن خود آزاد کنه از دست مافیا، از دست مافیای خارجی از دست مخالفین دولت.
سید اسمت الله و سید قزوی دواړه د ولسم ټولګي زده کوونکي ول او پس له وخته د خیاطۍ کار هم کاوه. د هغوی کورنۍ وایي چې دواړه یو بل ته ډېر نږدې ول او د ښې راتلونکي ارمانونه یې لرل.
آرزو داشتن که در نخست درس خود به اتمام برسانن، با پوهنتون بخوانن، دکتر شوند، انجینیر شوند، مظهر خدمت در افغانستان شوند، به ملت خود.
د سید اسمت الله ورونه او د سید قزوی ورارګانو ته هم د خپلې کورنۍ د دوو ځوانانو د لاس ورکول ډېره سخته ده. آن د هغوی په اړه خبرې کول هم
بسیار دوست خوب بودیم بین خودم. هر وقتی که می آمد خونه، وقتی از کار که می آمد، می گفت یک گلاس چای بیار که مونده است دم روز شو.
په کابل ښار کې د نوي کال پر لومړۍ ورځ د سخي زیارت ته پر روانو کسانو ځانمرګې برید چې پړای دایش ډلې پر غاړه اخیستې، د عامې روغتیا وزارت په وینا د 30 کسانو ژوند اخیستی او 15 نور یې ټپیان کړي.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
په نایجیریا کې د بوکو حرام ډلې هغه 110 تنه د ښوونځي نجونې آزادې کړې دي چې یوه میاشت مخکې یې برمته کړې وې. د امریکا ژغ د خبریال د رپورټ سرټیکې نظرانه یوسفزی تاسو در اورې وې.
دلته د دبچی په سیمه کې د 110 جنکو کورنۍ د هغوی خپلوان خوشحالیانی کوي. د غشان یو کس چې درې لوڼې آزادې شوې دي امریکا غږ ته وویل، زه ډېر زیات خوشحاله یم، ډېر ښه احساسوم، زما درې لوڼه کور ته بیرته راغلې دي. د نایجیریا د اطلاعاتو وزیر وایي چې دغه جنکۍ د حکومت د کوششونو د وجې خلاصې کړی شوې دي. هغه په ابوجا کې خبرې غونډې ته په وینا کې وویل چې د وسلوالو کسانو نه 109 جنکۍ د یو سړک په مختلفو برخو خوشې کړی شوې دي. حکومتي رسنیو بیا وروسته وویل چې ټول ټال 101 جنکۍ آزادې شوې دي. ځینې جنکۍ لا اوس هم د هغوی په ولقې کې دي. محمد ویل چې دغه جنکۍ یې د خبرو د لارې آزادې کړې دي او د بوکو حرام ډلې ته یې هیڅ ډول پیسې یا بلسن نه دي ورکړي. تېره میاشت د هغې نه وروسته چې دغه جنکۍ د خپلو کورونو نه لادرکه شوې، ولسمشر محمد ابوهاري ډبچي ته سفر وکړ او د تختول شوو جنکو مور و پلار ته یې وویل چې حکومت به د دغه جنکو د خوشي کولو دپاره هر ډول اقدامات وکړي. ځای اوسیدونکي وایي چې وسوالو دغه جنکۍ په موټرو کې بیرته راوستلې. دغه جنکۍ په 9 موټرو کې راوستلې شوې. یوې تختول شوې جنۍ خدیجې ګریم وویل، مونږ یې آزادې کړو ځکه چې مونږ مسلمانان یو او هغوی نه غوښتل چې مسلمانان دې وزوروي او یا ورته بل کوم ډول تاوان ورسوي. هغې وویل چې د هغې په ټولګي کې یوه جنۍ ده چې هغه عیسوي ده. هغه لا اوس هم د بوکو حرام ډلې ساتلې ده. زیر داسې خبرونه هم راغلی دي چې 15 جنکۍ مړې شوې
دي.
حکومت دغه سیمې ته ټولې لارې تړلې دي او خبریالان نشي کولی دغې سیمې ته ورشي او د دغه ډول خبرونو تایید وکړي. د یادونې وړ ده چې د نن 4 کاله مخکې په 2014 کال کې د بوکو حرام ډلې د 250 تونه زیاتې د یو ښوونځي جنکۍ تښتولې وې. د هغې نه زیاتری آزادی شوی دی خو سله اوس هم د هغوی سره دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د کیټو په انستیتوت کې د سه شنبه په ورځ د سټیف کول پر کتاب چې په افغانستان او پاکستان کې د امریکا د استخباراتي ادارې CIA د پټو جګړو په اړه لیکل شوی بحث وسو. نور تفصیل د آشنا تلویزیون د همکار نسیم ستانیز څخه واوري.
سټیف کول د خپل کتاب ډایریکټوریټ اس د معرفي پترس کې وویل، د کتاب وروستۍ برخه یې د وهم او خیال پای نومیږي. په دې برخه کې د 2011 کال نه نیولې تر اوسنیو حالاتو پورې بحث شوی دی. هغه ویل په دغه وخت کې د امریکا او پاکستان اړیکې هم خراب شوې. د امریکا په نظام کې د طالبان خلاف د نه ګټونکي جنگ پر خصوصیاتو باندې غور پیل شو. ښاغلی سټیف کول ویل کله چې د په دې دوره باندې په ښه توګه غور وکړ نو دا ورته معلومه شوله چې ډېر اشتباهات تکرار شوي دي او ناسم قضاوتونه تکرار شوي دي. په کتاب کې دې پوښتنې ته ځواب ویل شوی دی. هغه مهم دلایل چې امریکا او متحدینو یې په دې برخه کې څه ونه کړی شول څه دي؟ د مثال په توګه طالبان په پاکستان کې د امن ځایونه لري او د پاکستان د استخباراتو مخفي څانګه ډایریکټر ایټ اس له اوږدې مودې راهیسې د طالبانو ملاتړ کوي. دا اداره هم د امریکا په جګړه کې د پلمې په توګه یادېدله، خو د ناټو د هڅو په مقابل کې اصلي ستونزه او مانع هم وه. د پوښتنو او ځوابونو په ترڅ کې ښاغلی سټیف کول د امریکا غږ آشنا ټلویزیون ته په افغانستان کې د پاکستان د ملي ګټو او اهدافو په اړه داسې وویل.
د پاکستان مهمې ملي ګټې په افغانستان کې اول د هغوی د داخلي امنیت سره پیل کیږي او ډېر ژر د هند په ستونزه پای ته رسیږي. د پاکستان نظر د افغانستان په اړه دا دی چې که چیرې پاکستان په افغانستان کې د داسې ډلو لکه طالبانو او یا د هغوی د ملاتړو پښتنو په شمول چې د طالبانو سره به همدردي لري خو فعال به نه وي، د افغانستان په سیاست کې اثر او رسوخ ونه لري، نو د دې معنی به دا وي چې افغانستان د هند اثر او رسوخ ته پرېږدي او پاکستان د افغانستان د هرې ډبرې تر شا هند ویني چې د پاکستان په قیمت د هند متحد شي.
ښاغلی سټیف ویل پاکستان به له دې سره راضي وي چې په افغانستان کې د تشدد یوه اندازه موجوده وي خو چې هند د افغانستان په شمال کې محدود وساتي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان کلتوري میله کیږي. دا میله به د مارچ د 10مې څخه د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې ترسره شي. د دغه میلې تنظیمونکي شاندانا همایون خان امریکا ژغ ته وویل چې په دغه میله کې د موسیقي اتنونو سربیره به د پښتنو په مسلو خبري هم وسی. هغه وایي چې د میلې هدف د سولې د ترلاسه کولو لپاره د خلکو یو ځای کول دي. په مکړی د شاندانا همایون خان سره د امریکا ژغ د مرکې ته.
دا کلتوري میله ده د افغانستان پاکستان ترمنځ د خلکو ترمنځ او دا په دیرشم تاریخ شروع کی د دې میاشتې په مارچ کې او په یو دیرشم او په اول اپریل پورې دا ده. او د کې بل بل سیزونه دی اکټیویټیز دی پکې یو خو پکې ډیر خو پهنلې دی چې په کوم باندې خبرې اترې کیږي او هغه چې کوم موضوع دی نو هغه د پښتنو په سیمه کې چې کومې مسلې دي مونږ ته نو د هغه په باره کې دی. لکه یو پینل دی په سولې باندې چې زموږ د ملکونو د هوادونو ترمنځ سولې څنګه راتلی شي او په هغه باندې عام خلک هم ناست دي، په هغه باندې چې کوم اکسپرټس دي چې کوم د حکومتونو خلک دي هغه هم پې ناست دي. بیا په ښځو باندې په پښتنو ښځو باندې چې یو طرف ته زمونږ چې کوم کلچر دی زمونږ چې کوم روایات دي هغه مونږ ډېر شاته هم ساتي خو داسې هم ښځې دي چې ډېرې مخکې وتلې دي چې ولا چې موقعه ورکړې ده او بدلون خو راځي تعلیم سره او نورو شیزونو سره. داسې په ځوانانو باندې په نوې کول باندې یو پینل دی. بیا چې کوم زمو په علاقو کې د مسلمانانو نه علاوه چې کوم نور زمو پښتانه اوسېږي، سیکان دي، هندوان دي، عیسایان دي، داسې جب دي په زمو په علاقو کې چې خلکو ته پته نه لکه زمو په سواد کې تورولي ژبه ده. نو په دې باندې یو پینل دی چې مونږ بیل بیل لکه چې څنګه یو باغی چې بیل بیل پکې ګلو نه وي نو مونږ غواړو چې دا خلک هم خبري وکړي زموږ خپل خلک کنه د دې د کلچر نه دی خبر شي چې دا هم پښتانه دي او دې کله راسي زموږ په علاقو کې اوسېږي او دې څنګه اوسېږي او په کار چې مونږ ته نورم خبري چې دا زموږ د معاشره یو حصہ ده او یو په شاعرۍ باندې په پوئټري باندې پینل دی هغه کې د دوانو ملکونو نه خلک راځي.
د افغانستان ستاسو سره د دې کې څوک کومک کوي؟ دا کوم اداره ده کوم ټولنه ده څوک دي چې هغه ستاسو سره یو ځای دا کار کوي؟
د افغانستان نه دی وخت کې مونږه طلوع او المر ټي وي سره خبره کړې ده. نو د دې کلتوري میلې کوریج چې دی په ټلویزیون باندې هغه به هغې کوي هغې درې کاله مخکې هم دا مونږه لکړو او دا ډېره ښه خبره وه ځکه چې هلته کې هم زمونږ پښتنو ته او نورو افغانانو ته هم پته ولګېده چې په پاکستان کې افغانان پاکستانیان په شریکه باندې د خپل کلتور یو پروګرام کوي او نور چې دی د رورل ډیولپمنټ چې کومه منیسټري ده ام آر آر ډي چې ورته وي د هغې د طرفه دوه ښځې راځي چې خپل هغې خپل هنر چې کوم دی کرافټ چې کوم دی هغه ښکلې ډېر کار کوي په کالي جوړوي دا قسم نه نو د هغې به راځي او دلته کې د هغې سټال دی. یوه رنګینه بیبي ده په کندهار کې کندهار ټریژر یوه د هغې یو اداره ده او هغه ښځو لالته کې موقع ورکوي چې خپل هنر سره دي خپل ژوند ښه کوي او خپل شیزونه خرڅوي او آمدن
ورته ملاوي. شاندنه څومره مهم دي څومره اهم دي دغه ډول میلې؟ حالات چې وګورو د سیاسي حالات ډېر زیات خراب شوي دي نو دا څومره حالات سمولی شي د دواړو ملکونو ترمنځ؟
د فکر کوم چې زمونږ چې کوم خلک دي په دې سیمه کې نو چې څومره حالات خرابي نو موږ چې اکومره زیات مونږ کوشش وکړو ځکه چې خلکو ترمنځ تاسو ګورئ دومره مینه ده دومره محبت دی یو خلک دي او دا نورې چې کومې کیسې دي نو دې کیسو خو تباهي راوسته ده دواړو ملکونو کې. نو چې څومره حالات خرابيږي نو خلک لږ بیا سوچ کوي چې لاړ شو که لاړ نه شو او دا قسم له سوچونه خلکو په دماغ کې راځي خو مونږه سلور خزه چې یو چې مونږ دا شروع کړې د کلتور چې کومه اداره دا کار کوي مونږ له نورم دغه راکې چې مونږ به دا اوس کوو ځکه چې دا یو خو زمون حق دی چې مونږ دا وکړو او بل دا ده چې دا ډېره ضروري ده چې زمون خلک په دې پلیټ فارم باندې راځي شي د سولې مقصد له
ډېره مننه ستاسو د وخت نه
مننه ستاسو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بی‌طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ په باغکه سیمه کې یو 12 میاشتنی هلک په پولیو یا د ماشومانو د ګزند په ناروغي اخته شوی دی. نور تفصیل د عزیز الله پوپل پر رپورت کې واوري.
د پولیو نوې پیښه د کندهار په شمال کې د خاکریز ولسوالۍ په یو ناامن سیمه کې رامبینسته شوی. د کندهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د خاکریز ولسوالۍ باغاکه شاولیکوټ ولسوالۍ ته نږدې سرحدي سیمه ده او له تیر نږدې یو کال راهیسې د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا د پولیو واکسین پر تطبیق بندیز لګول شوی دی. ډاکټر پخلا زیاتوي چې ګزرن وهلې ماشوم یو کلندي او په ټول عمر کې یوازې یو وار د پولیو واکسین اخیستی. نوموړي اندېښنه وشوه چې که حالت د اوس په څیر دوام وکړي نو ممکن د پولیو پیچنودي هم زیات شي.
زموږ ژغ پر یوه ثابت دوامدار لاسرسي چې زموږ سره څوک کومه کولی شي موږ ځینې غواړو. دا زموږ دپاره نهایت مشکل ده چې یوه میاشتې ولسوالۍ کې کمپین لی بله میاشتې بندې د ولسوالۍ یو سر دې لی د کمپین دپاره به بل سر کې دې بندېږي. میانشین مشکل کال سو د خاکریز د پاته دی د خاکریز وای وس علیږي د نیشه دادی بند سو په هیڅ شکل سره د کندهار سیاتی عامه و دغه مشکل ته د پای ټکی شو ولې نسی چې موږ یو دوامدار او ثابت لاسرسي او ټول کورونی ته او ټول کوشنیان ته په هر دوره د کمپاین کې ونه.
د افغانستان له روغتیا وزارت سره نړیوالی همکار ادارې په کندهار ولایت کې د پولیو د مثبت پیښو پر زیاتېدو اندېښنه شولې او زیاتوي چې د افغانستان جنوبي سیمې د پولیو ویروس له جدي ګواښ سره مخامخ دي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د همغږي د برخې مسول سید کمال شاه امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې که چیرې په روان کال کې د دې ناروغي مخه ونه نیول سي نو زیات شمېر ماشومان به پرې اخته سي. د زیاتی چې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند مخنیوي وازنه د حل لار هر یو ماشوم ته د پولیو واکسین څاڅکی رسول دي.
کله چې ویروس د خپرېدو په حال کې وي نو هر هغه ماشوم چې معافیت کمزوری وي یا په کومو سیمو کې چې واکسین په صحیح ډول نه وي تطبیق شوی، نو هلته د ماشومانو په دې ناروغۍ د اخته کېدو چانسونه هغومره زیات دي.
د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو یا د کوچنیانو د ګوزڼ د مثبتو پیښو شمیر شپږو ته ورسېدی چې یوه یې په ننګرهار، یوه په کونړ او څلور پیښې دلته په کندهار کې دي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
قدرمن اوریدونکو، نوې کال په افغانستان کې په ډیرو خاصو مراسمو سره ولمانځل سو. همداراز په پاکستان کې هم نوې کال افغان مهاجرونو په یو لړ مراسمو سره ولمانځي. موږ په پېښور کې د افغان مهاجرو د چارو له رئیس عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې چې ستاسو پام یې اورېدو ته راګرځوم. په پېښور کې د افغان مهاجرونو رئیس عبدالحمید جلیلی صاحب، نوې کال مو مبارک سه.
ستاسو دې هم مبارک وي او د ټولو اوریدونکو دې مبارک
وي. کورمودان محترم جلیلی صاحب، نوی کال په پاکستان کې افغان مهاجرونو په څه ډول ولمانځلی او تاسو د دوی لپاره څه خاص پروګرامونه درلودل؟
تاسو معلومه ده چې نوی کال لمانځل په افغانستان کې یو تاریخي بیس او بنیاد لري. بنان د نوی کال لمانځنه تېره ورځ د افغانستان د اسلامي جمهوریت په لویه کنسولګری کې په پېښور کې په رسمي ډول سره ولمانځل شو. په هغې کې د ټولو طبقو د پاکستان چارواکي، حکومت چارواکي، همدارنګه مختلف سیاسي پارټیو مشرانو او مهاجرینو، محصلینو، افغان تجارانو او د ټولو پکې ګډون کړی او دا تقریبا چې ډېرې والهانان دا سره ده نوی کال ولمانځل شو. همدارنګه په ځینې کیمپونو کې واړه او غټ پروګرامونه هم موجود وو.
جلیلی صاحب، همدا اوس چې مهاجر وطن ته روان دي، دوی د پخوا په پرتله اوس څه احساس لري او د نوی کال دوی په کم احساس باندې ولمنځلی؟
دا چې موږ په ټولو پروګرامونو کې او همدارنګه چې په سوشل میډیا کې ګورو، د نوی کال د مهاجرینو په منځ کې ټول تقریبا په دعاګانو سره تېر شو. په لومړۍ ورځ باندې په زیاتره یو بل ته مبارکي هم ورکوله، لیکن دعاګانې هم کولې چې الله تعالی دې په راتلونکي دغه نوي کال کې په افغانستان کې صلح او آرامي راولي او د صلح او آرامۍ په دعاګانو سره او په امیدونو سره، په هیلو سره دا نوی کال پیل شو. دغه جذبه وه او دغه قسمه ولوله وه د مهاجرینو په منځ کې. همدارنګه دا جذبه او دا ولوله هم ده چې مهاجرین افغانستان ته ستانه شي، لیکن هغه وخت یو غټه بچکا وه، یو ذهني دغه ورسېده چې موږ په اولنې نوي کال کې کابل کې یو انفجار نه خبر شو او په هغه انفجار کې تقریبا زموږ تر کومه کې یو پوری هیوادوال کې شهیدان او زخمیان شو.
نو هغه افغانان چې وطن ته ستانه کیږي او ستانه سوي دي، دوی د افغانستان حکومت د دوی لپاره داسې خاص پروګرامونه کوي برابر
دي؟ باره کې تاسو معلومات وی چې د صلح کوم کانفرنس یو په هغه کې د افغانستان جمهور رئیس په ډاګه باندې ده وویل چې موږ د پاکستان د حکومت سره تیاری چې سړي رښتو میشي چې د مهاجرینو راتګ هلته د یو پروګرام او د برنامې په اساس باندې په افغانستان کې تنظیم کړو. د دغه په نظر کې نیولو سره د افغانستان حکومت یو قوي ستراتیژي تقریبا لاس لاندې ده او د مهاجرینو تګ یو ملي پروسه ګرځولې. په اړه کې د مهاجرینو ته د سرپناه خبره، مهاجرینو ته د حکومت زیاتېدو خبره، مهاجرینو ته د کاروبار موضوع، مهاجرینو ته همدارنګه په امنیت مو هغه مناطقو کې چې امنیت وي هلته ښارګوټو د تعین او هلته همدارنګه ډېر مسایل نور هم شته چې په دې کې غښتې وي. نو په دې اړوند باندې د افغانستان حکومت خپل پروګرامونه په مخکې لري. انشاءالله ټول مهاجرین نو امید دي چې افغانستان ته لاړ شي او دغه چانس نه او دغه ګټه واخلي.
ډېر مننه محترم رئیس صاحب عبدالحمید جلیلی صاحب.
مهرباني.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.5، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسې د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.